شپک بجی شوی ازادی رادیو اوری پیل دی سات په خبرونو کو ملګر ملتونو په افغانستان کې لتبیز دکړو د خزو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه ناوخت وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیسټم او د دې هېواد په پرمختګ منفي اغیزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغیز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو د او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږم ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومې شي. د طالبانو حکومت د پوهنتونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. د بدخشان ولایت په یوان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو لنډ کروزر موټر د امو په سیند کې ولوي چې پکې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. د پنځو قربانیانو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. په تېرو دوو اونیو کې په بدخشان ولایت کې دا درېیمه مرګونی ترافیکي پیښه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړه او ویل چې د اسرائیلو پوځ په قصدي ډول جنګي جنایتونه کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو درې سوه مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پوځ په غزه کې میشت اوسیدونکي له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان سرمنشي اګنس ان کالامارت په یو بیان کې وویل زموږ ناوړه موندنې باید نړیوالې ټولنې ته د بې ادارۍ غږ وکړي. دا نسل وژنه ده، دا باید اوس ودرېږي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا یو جعلي راپور خپور کړی چې په بشپړ ډول جعلي او پر درواغو ولاړ دی. وزارت دغه راز ویلي اسرائیل د دې بریدونو په وړاندې له ځانه دفاع کوي چې هغه د نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې د فلسطینیانو سخت دریځې ډلې حماس چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي او نورو سخت دریځو د 2023 کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نورې یرغمل کړل. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړوونکي اغیز ولري. آیا دغه غبرګونونه به نتیجه ورکړي؟
هغه سم خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص اوس به نوي پوهنتونونه خلاص وو مګر نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینې وي خو د شپږمو ټولګیو نجونو زده کوونکو لپاره هم د تعلیم وروستۍ کال.
نن مو آخري ازموینه وه او وهن سم ته د راتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سم ته لاړ شو.
یوه ښوونکې د دغو نجونو د نن ورځې د ازموینې حالت ډیر دردونکی بولي.
خفګان د دې په چیرې کې لورای ښکارې دی او خوشی نیوي او تونجړل یې هم او ډیر زیات یو د خفګان لا ته دغه جنو سره
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پروپورونو سربیره نړیوالو موضوعاتو کې به د رومانیا د ولسمشر او پارلماني انتخاباتو کې د موسکو د مداخله دی دا په باب واره.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په مؤسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړونکي اغیز ولري. هممهاله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه بندیز په غبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. لبلی خواده طبی انسټیټیوټونو یو شمیر محصلین وایي په دې برخه کې واضح د غبرګونونو خودل بسنه نه کوي او باید جدي اقدام وشي. نور جزئیات دې سنا کاکړ پر راپور کوي.
په طبی انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو حقوقو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بنټ نن د دسمبر په 15 نیټه په خپل ایکسپرنه په دې اړه د خوشینی په څرګندولو سره ویلي کدا د نه توجیه وړ اعلان عملی شي په ټول نفوس به ویجاړونکي اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغیزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکسپرنه لیکلی د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو دې بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورني غبرګونونه راپارولي دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغیزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشته یوه محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیت سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یو ډیره وحشتناک ورځ وکړه چې موږ ته وویل شو نور نشي کولای په لزده کړو ته ادامه ورکړی. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هر ورځ نیوکې کوي یو ورځ سم ورسره کښېني ورته ودیوي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځې خلاص کړه. دغه هسې خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص وو، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه. نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکه چې د هېڅ شي تمه هم ځتي نظر ته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي چې د بې شمېره میرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 134 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره ورځ ناوخته وویل که چیرې دغه بندیز دوام وکړي هغه به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیستم او د دې هیواد پر پرمختګ منفي اغیزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځیو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ د شپږمو ټولګیو یو شمېر زده کوونکي بیا وایي له دې عمله خپه دي چې نور ښایي ونشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. طالبان په افغانستان کې د بیا ځلي واکمنې دو رئیس له شپږم ټولګي امپورت نجونې زده کوونکې له زده کړو راګرځولي. دغه راز د پوهنتونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور حال د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د کابل اوسیدونکو او د شپږم ټولګي زده کوونکو هدیه مو اوریده چې نن یې خپل د کلنیو ازموینو وروستۍ ازموینه ورکړې. نوموړې وایي له ازموینې وروسته په ډېرې ناهیلۍ بیرته کور ته تللې، ځکه د خپل برخلیک په اړه یې چې کال ته به اووم ټولګي کې کینی کنه نه پوهیږي او ویره لري چې دا یې د ټولګي نه بلکې د ښوونځي او زده کړو وروستۍ ازموینه نشي. هغه وایي
ډېر خفه و چې خدای دې نه کړي چې دا ورځ مو د ښوونځي وروستۍ ورځ شي. پرېږدیدونکو لاسونو مو ازموینې ورکړې. زما خور پروسه کال شپږم ټولګي کې وه، سږ کال ټول کال کور کې وه. زه ویرېږم چې خور غوندې مې زه هم له ښوونځي پاتې شم.
هدیه هیله لري چې دا او ټولګیوال یې کال ته وام ټولګی پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ ده. دا ازموینې د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل شوې وې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ازموینو په اړه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د ازموینو پر مهال د قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړې راوګرځولې. یوه بله زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
نن مو د مکتب د شپږم ټولګي امتحانو ازموینه مو وه، خو هیڅ مې زړه نه کېدی چې راشه مکتب ته. هیڅ مې زړه نه کېدی، ځکه چې دې لپاره مې زړه نه کېدی چې نن مو آخري ازموینه وه او وهن سم ته د راتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سم ته لاړ شو، ځکه چې پرون شپه چې همدا دغه کې فکر کوو چې سبا ته د آخري ورځ مو ده. د مکتب ټول شپه مو ژړلې دي، ټول شپه مو ژړلې دي، خو آخر چا ته موږ وژاړو، چا ته موږ بیان کړو؟ تر کله به موږ داسې عجزۍ کې پاتې اوسو؟ تر کله به دا رقم په موږ باندې وخت تیر شي؟
د کابل او هرات په ښوونځیو کې دو ښوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته د خپلو د ښوونځیو د زده کوونکو د نننۍ وضعیت په اړه وویل.
امروز روز آخر امتحانات صنوف 6 بود.
نن د نجونو د شپږم ټولګي د زده کړو آخر ورځ وه او ډېری خوشی نه وې، ځکه نور نشي کولای مکتب ته راشي. او څنګه لپاره هم ډېره د خوشی نه خبره وه چې خپل زده کوونکي مو رخصت کړي.
هغه زده کوونکي نجونې چې دوی هم صنف ته لاړې او په حساب دوی آخري کال راتللو د مکتب کې چیرې د غروان دوام ولري او نجونې لوم نه پورته دي ښوونځي ته تک اجازه ونه لري، نو هغه خفګان د دې په څیر کې لورای ښکارې دی او خوشی نیوي، ځکه چې بیا د امید دوی ته نشته چې دوی وکال ته هم ښوونځي ته راشي او خپل درسونه ته به دوام ورکړي. او تاون جړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالت د جنو سره وچی دی. د شپږم امتحانونه ورکړل او کال ته به دوی هم سخت تللي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت انجونې په هنتونونو کې هم له زده کړو منع کړې دي او تازه یې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې هم په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي، خو ښکاري چې د نیوکو لا هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. افغان انجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د زده کړو حق یې ورکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د جرمني صدر اعظم ویلي چې افغانستان ته به د هغو افغان کډوالو استول ته دوام ورکړي چې په دې هیواد کې جرمونه ترسره کړي او محکوم شوي دي. اولاف شولز دغه څرګندونه د جرمني د پارلمان غړو ته په خبرو کې کړې دي او ویلي دي چې په وروستیو کې جرمني ته د کډوالۍ د غیر قانوني کډوالۍ بهیر ورو شوی دی. په عین حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغانان چې د بهرنی د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت لخوا منلیکونه ترلاسه کړي د ته اندېښنه لري چې د افغانانو په وړاندې د جرمنی د حکومت دریز به خی د دوی انکه سننه لا وزندوي. نور هاله د سنکا کال پر پټ کې
د روان کال په اگست میاشت کې له جرمني څخه د یو شمېر افغان مجرمو پناه غوښتونکو له اخراج وروسته د دغه هیواد صدر اعظم اولف شولز یو ځل بیا د افغان مجرمو پناه غوښتونکو د اخراج پر دوام ټینګار کړی دی. ښاغلی شولز د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 4مه د فدرالي پارلمان یا بونسټاک د پوښتنو او ځوابونو په یوې ناسته کې د خبرې باندې په ټینګار سره هر هغه څوک چې جرم وکړي باید دا احساس ونه کړي چې په دغه هیواد کې به پاتې شي زیاته کړه چې د ترسره شویو اقداماتو له امله جرمني ته د ناقانونه کډوالو راتلل کم شوي دي. هغه دا هم وویل چې د افغان مجرمینو اخراج د منظمو الوتنو او بیا د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نه ترسره کیږي، خو یادونه یې وکړه چې د دې پروسې لپاره یې لارې چارې موندلې او پرې کار روان دی. خو بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې د کډوالۍ کیسونه منل شوي وي له میاشتو راهیسې په دریمو هیوادونو کې بې برخلیکه ژوند کوي. رضوان همراز چې څلور میاشتې وړاندې د جرمني د منلو لیک ترلاسه کړی او په پاکستان کې مرکې ته انتظار دی، ازادي راډیو ته وویل
پروسه تخلیه افغان ها از پاکستان به آلمان بکندید.
له پاکستان جرمنی ته د افغانانو د انتقال پروسه ډیره ورو روانه ده. په خو چې زمونږ همکاران راغلي وو یوازې دوه میاشتې پته مشول. زه د اگست له 9 نیټې راهیسې دلته پورتل کیم. دوه میاشتې مخکې دا پروسه درول شوې و، تازه بیرته پیل شوې. په هغه چټکتیا چې مونږ په افغانستان کې اوریدلې و او تمه مو درلوده له بده مرغه داسې نه ده.
ما در افغانستان شنیده بودیم و توقع داشتیم که کارا پیش بره، متاسفانه نیستن.
په پاکستان کې بل افغان کډوال مصطفی چې له وکړ رئیسي دوسیه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی خو مثبت جواب یې نه دی ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وویل
افغان های که جرم کنند در جرمني باعث شده که
پروسه افغانان چې په جرمني کې جرم کړی د دې لامل شوی چې د هغه افغانانو د انتقال پروسه وروشي چې د هیواد ته له قانوني لارو ځي او هر ورځ چانس له لاسه ورکوي. زه په خپل یو کال کېږي په تمه یم کله چې لږ پرمختګ رامنځته شي بیا یوه پیښه رامنځته کیږي او دا پروګرام له ځنډ سره مخ کی.
د رسمي شمیرو له مخې چې د لړم په لسمه نیټه د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. یاد وزارت په دې موده کې د 14,000 پناه غوښتونکو د اخراج موارد ثبت کړي، حال دا چې د 2023 زیږدیز کال په همدې موده کې دا شمېر یوازې 12,000 و. جرمنی د روان کال په وږی میاشت کې هغه 28 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني چارواکو په جرمونو کې ښکېل بللي وو افغانستان ته اخراج کړل، چې دا له کله چې طالبانو څه باندې 3 کاله مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې له دې هېواده د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لومړۍ پیښه وه. شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته د مجرمو پناه غوښتونکو د اخراج په اړه بحثونه وروسته له هغې پیل شول چې یو 25 کلن افغان د جرمني په لویدیز مانهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و په چړې ګزار وکړ او یو پولیس یې ووژه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د هغو اسنادو له افشا کېدو وروسته چې خی رومانیا د روسیې لخوا په سایبری بریدونو کې پنهښه شوې ده، د امریکا د متحدو ایالتونو د رومانیا د ولسمشري او پارلماني ټاکنو کې د موسکو د نفوذ په اړه د بشپړې پلټنې غوښتنه وکړه. د نوې افشا شوو اسنادو له مخې د روسیې دغه سایبری بریدونه په رومانیا کې د موسکو پلاوه ښي اړخي کاندید د حیرانوونکې بریا لامل شوی دی. جزئیات د حسین احمد زی راپورټ کې.
د رومانیا د ملي دفاع عالی شورا د چهارشنبې په ورځ اغستاد افشا کړ چې خی دا هیواد چې د اروپایي اتحادي او ناتو غړی دی د نومبر په 23 د ولسمشر ټاکنو د لمړي پړاو په غترس کې د بیلابیلو همغږو آنلاین اقدامات اهداف وو. دا انتخابات ګالین جورسکو وګټل. د رومانیا د ملي دفاع عالی شورا په وینا د جورسکو بریا په ټیک ټاک کې د همغږي کمپاین پایله و چې احتمالا د یو دولت لوبغاړي لخوا تنظیم شوی و. د ولسمشری د لمړي پړاو ټاکنو یو اونې ورسته په رومانیا کې پارلماني ټاکنې د دری روسي پلوه خي اړخو ګوندونو د نفوذ د زیاتوالي لامل شوې چې شاخوا دریمه برخه رایې ترلاسه کړي. کڅ هم داسې ښکاري چې اروپا پلوه ګوندونه بریالي شوې چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي رایې ترلاسه کړي. د دسمبر په اتمه د رومانیا د ولسمشری د انتخاباتو په دوم پړاو کې ګالین جورجسکو د اروپا پلو کاندید لینا لاسکونی سره سیالي وکړي. د محرم اسناد لمخې د رومانی استخباراتي اداره باور لري چې په ټیک ټاک کې د بیلابیلو همغږو اکاونټونو د ټیک ټاک د الکورتیم سره د چلول او نورو میتودونو په خپلولو پراخ حضور لرلی چې د روسیې په مرسته ترلاسه کړي او همدې ورسره مرسته کړي چې په انتخاباتو کې مخکښ رول ولري. دا اسناد د دې مسلې په روښانتیا کې مرسته کوي چې څنګه د پراخو جعلي آنلاین عملیاتو له لارې د جورجسکو محبوبیت چې تر انتخاباتو د مخه په سلو کې یو په سلو کې دوی شته پورته شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې واشنگتن په رومانیا کې ټاکنې له نږدې څاري او د رومانیا له چارواکو سره به د دغه هیواد او امریکا د خلکو د امنیت ساتلو لپاره کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر ویلي په داسې حال کې چې امریکا د رومانیا په ټاکنو کې لاسونه نه کوي، خو واشنگتن د رومانیا په ټاکنو کې د روسیې د لاسونه په اړه دالی دفاعي شورا راپور اندېښمن کړي. روسیې د رومانیا په ټاکلو کې هډو لاسونه اراد کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
نړیوال بانک وای د افغانستان اقتصاد لا هم لجدي ننګونو سره مخامخ دی. د بانک په خپل نوی راپور کې پرونی خبر کړي نړیوال انزوا د وازی پالیسي نه موجوده دی. عوایدو کم کچه د افغانستان په سوداګری کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالی برخه کې محدودیتونه د اقتصادي ننګونو د مهمو عاملونو په توګه یاد کړي دي. د نړیوال بانک راپور پر بنسټ د افغانستان په اقتصاد کې کمی ودی نه ښکاری، خو په ټوله کې لننګونو سره مخ او په راتلونکي هم مبهمه یا ګونګره. یو شمېر افغانان هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې بې وزلي او ناسم اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دي. اقتصادي چارو شنون کې بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابېدو په برخه کې د بهرنیو لاملونو ترڅنګ کورنۍ هم هغه هم مهم بولي او د ملامتۍ ګوته تر ډېره د طالبانو حکومت نیسي.
په افغانستان کې د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام تازه نړیوال بانک ویلي چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخ دی. دغه بانک پرون د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په اقتصاد کې د کمې ودې نښې ښکاري، خو په ټوله کې له ننګونو سره مخ او راتلونکی نامعلوم دی. په راپور کې نړیواله انزوا د واضح پالیسیو نه موجودیت، د عوایدو کمه کچه، د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالی برخه کې محدودیتونه د اقتصادي ننګونو د مهمو لاملونو په توګه یاد شوي دي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان د کورنی ناخالص تولید رشت 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې 10% کې جبران کولای شي. د نړیوال بانک په راپور کې وړاندې راغلي چې د کرنې په ګډون د افغانستان مهم سکتورونه چې په اقتصادي وده کې ونډه د پام وړ ده، له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي چې د چارې پر اقتصادي وضعیت بد اغېز پرېښی دی. له تیرو څو باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې له همدې عمله له نړیوالو سره د افغانستان سوداګري هم محدوده شوې ده. د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د نړیوال بانک د اپریل د میاشتې راپور چې په کې د افغانستان اقتصادي راتلونکی تیاره بلل شوی و رد کړی و. ویلي و چې افغانستان روښانه اقتصادي راتلونکی لري. د کابل ښار اوسیدونکي صدف چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې دنده لرله، خو اوس په کور د اقتصادي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په راتګ سره چې تقریبا درې څلور کاله کېږي چې د ډېر زیات منفي اغېزې کړې ده، او ما مخکې وظیفه درلودله او د طالبان په راتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شول نو د ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د تخار ولایت اوسیدونکو محمد رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اقتصادي وضعیت د موږ په خا هم خنو وخت نشي د تحولات راغلي دي، ورسره بل د موږ وضعیت په خرابې دوه زخپل دکاندارم په خا خو لږه سودا کېده، وخت نشي د تحولات راغلي دي، سودا هم صفر حالت تقریبا رسیدلې ده او زه هم سودانه کیږي ډېر پریشان اوسو د حالت.
په افغانستان کې د ناسم اقتصادي وضعیت د لاملونو په اړه د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد او د اقتصادي چارو کارپوه علم خان احمدزی ازادي رادیو ته وویل
حقایق هم پکې ښکاره شوې دي. د دې لامل خو ډېر کېدای شي، اما نړیوال بندیزونه، د ډیپلوماټیک اړیکو نشتون، رسمیت نشتون، د پیسو انتقال، د بانکونو، خو پکې مهم زیات دی چې اسلامي امارت پالیسیانې هم پکې مهمې دي. پولیسو باید پالیسي کې دوی پام دې لګیا دي چې د ډالر په مقابل کې افغاني ثبات راوړي. خو زه پوښتنه دا کوم چې که چیرې ټول بازار په 2 روپۍ شي او 2 روپۍ نه، خو بیا هم کومه قیمته ده؟
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د 2024 کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلیو چې افغانستان په نړۍ کې د لوږې په مرکز بدل شوی او دغه هیواد له 3/4 برخه وګړي بشپړ خواړه نه لري. د یادونه ده چې د 2024 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ GHI په کلنی راپور کې هم چې د روان 403 کال د تلې د میاشتې په 22 مخبور شو، افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده.
د کرکټ د نړیوال شورا مشر وای ک استرالیا نه غوړي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزل حقوقو د سرغړونو لکه بل افغان لوبډلې سره لوبي وکړي نو په نړیوال لوب کې د هم پر هم دې دریز ودرېږي. غویلی استرالیا اصول په سمته نه پلي کوي، خو استرالیا بیا د خپل پریکړه دفاع کړې ده.
دا استرالیا کرکټ بورډ دا کرکټ د نړیواله شورا د مشر د څرګندونو په خبرګون کې یو ځل بیا د افغانستان په وړاندې د نلوبېدو د پریکړې دفاع کړې ده. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ د استرالیا د کرکټ بورډ مشر مایک برډ نن پنځمبه د دسمبر 15 ویلي دوی پر هغه دریز چې د افغانستان په وړاندې د کرکټ په برخه کې لري ویاړ کوي. د کرکټ د نړیوال شورا مشر ګریګ بارکولی پرون چهارشنبه نوښته د برېټانیا چاپ ټلګراف رسپانې سره خبرو کې ویلي کاسترالیا غواړي د افغانستان په وړاندې سیاسي دریزونه سي نو په نړیوال جام کې هم همدا کار وکړي. هغه وړاندې ورسپانې ته ویلي یقینا دا د استرالیا لپاره ګرانه تمامي کې چې له ټولو لوبو په شاشي، خو اصول اصول دي او په دې برخه کې باید ثبات او بشپړوالی وي. دا 2023 کال د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسي استرالیا درې ځلې له افغانستان سره له نړیوالو ټورنمنټونو بهر له لوبو کولو ډډه کړې ده. استرالیا وای ځکه افغانستان سره د کرکټ یو اړخیز لوبي نه کوي چې طالبانو په افغانستان کې پر خزو انجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ د سپورت په برخه کې بندیزونه لګولې دي. استرالیا په 2023 کال کې د طالبانو لبیا واکمنېدو 3 میاشتې وروسته له افغانستان سره یوازنی پلان شوی ټیسټ لوبه لغوه کړه. له دې وروسته په 2023 کال کې استرالیا په متحده عرب امارات کې له افغانستان سره د دریو نړیوالو یو ورځنی لوبو لړۍ ووتله چې په کابل کې د افغانستان کرکټ بورډ هغه مهال د استرالیا د پریکړه خوشنونکي بللې او ویلي وو کرکټ دې له سیاست سره نه ګډيږي. د همدې روان کال په مارچ میاشت کې د استرالیا کرکټ بورډ د دریم ځل لپاره د شلوري سوسیالي و لړۍ له افغانستان کرکټ بورډ سره لغوه کړه. د استرالیا کرکټ بورډ لخوا په افغانستان کې د خزو پر سپورت د بندیزونو پر سر د لوبو لغوه کېدو ته یو شمېر د افغان کرکټ لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او نوین الحق چې د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې ګډون کاوه غبرګونونه ښودلې وه. دغه دوه لوبغاړي اوس د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې ګډون نه کوي. که څه هم استرالیا له افغانستان سره یو اړخیز سیالي نه کوي، خو د 13 شلوریز جام په ګډون په نړیوالو سیالیو کې استرالیا د افغانستان په وړاندې لوبې کوي. د استرالیا کرکټ بورډ د کړنې ته د کرکټ د نړیوالو شورا مشر داریا کارانا کړنې نوم ورکړی دی. لدی مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هم ویلي و ک استرالیا رښتیا په خپل دریز ولاړوي نو په نړیوالو لوبو کې هم افغانستان پر وړاندې نه لوبيږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیلمن یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هیلمن کې د نرخونو د د غړو د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی.
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمنو اوریدونکو، آز د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د سرپاړي کې کېما د پساو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.